د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بیلابیلو سیمو لسګونه ماشومان په کابل کې دي څو د خپل سیمو د ماشومانو ستونزې له اړوندو ادارو سره شریک کړي. د ماشومان په کابل کې یو شورا لري چې د یو غیر دولتي ټولنې لخوا تنظیم شوی او هر کال غونډې کوي. د ناجی ساپی په راپور کې باوري چې د ماشومانو د شورا په غونډه کې خپل ستونزې څنګه مطرح کولې.
دغه ماشومان چې شمیرې اتیا تنو ته رسیږي د هیواد له لسو ولایتونو څخه کابل ته په دې هدف راغلي تر څو خپلې ستونزې افغان چارواکو ته ورسوي. دوی د ماشومانو د شورا غړیتوب لري. د دوشنبې په ورځ د ماشومانو له رسنیو سره په خبرو کې د ماشومانو یوه لویه ستونزه دا وبلله چې په زرګونو یې له تعلیمه بې برخې او شاقه کارونه کوي. فقر او له ماشومانو سره تاوتریخوالی نورې ستونزې وبللې. د دغو ماشومانو له ډلې دوه تنو چې د غور او کابل اوسیدونکي دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ په مشکلاتونو ډېر لرو. یو صحیح اوبه نشته، په کیمپو کې مکاتب نشته، ده سر کیمپونه دي چې کلینیک نه لري.
کارایی که شاقه به اونا میتن موترشویی مثلا که نجاری.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د یو تازه راپور په اساس د محل په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د دغه راپور په اساس په درنو کارونو د خپل ماشومان عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي. د افغانستان د خوانیز او روزنی سرکز مسولین وایي چې د ماشومانو د ستونزو د څېړلو لپاره یې 3 کاله مخکې د ماشومانو د شورا جوړه شو تر څو د دوی ستونزو ته د حل لارې چاره پیدا شي. د دغه سرکز مسئول اسد الله خاکسر ازادي رادیو ته وویل چې د غشوره هر کال د ډول پروګرامونه جوړوي.
اطفال به خاطر از امروز
ماشومان دلته په دې راټول شوی تر څو خپل ستونزې اړوندو ادارو ته ورسوي. همدارنګه د سه شنبه پر ورځ موږ اړوند مقامات راغوښتي تر څو د دوی ستونزې واوري.
سره له دې چې په دې ورستیو کې د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون بیلابیل ادارې د ماشومانو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړې، خو افغان چارواکو ویلي د دغو ستونزو د هواري لپاره تر خپل وسې او امکاناتو کار کوي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي تر هغه چې په افغانستان کې امنیت خنشی فقر کم نشی ماشومان بل د غستون جو سره لاسو گریوان وی.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. په کابل کې یو ټولنې د تیرو شاوخوا څلور لسیزو جګړو د قربانیانو زرګونه عکسونه په یو نندارتون کې هي. د نندارتون چارواکي له افغان دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې هغه کسان چې په جنگي جنایاتو کې ښکیل دي له دولت څخه وشړي او محاکمه یې کړي. د نندارتون ته د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان هم ورغلی وو او په دې اړه یې دا راپور برابر کړی.
دا نندارتون د دارالامان په نړیدلې تاریخي ماڼۍ کې چې خپله هم د تیرو کورنیو جګړو قرباني ده جوړ شوی دی. په لومړي پوړ کې د هغو یو شمېر کسانو عکسونه وو چې د کمونست رژیم په وخت کې په ډله ییز ډول وژل سوي وو. په دوهم پوړ کې په دریو دهلیزونو کې د مجاهدینو د وخت د طالبانو د رژیم او له 2000 لومړي کال وروسته د اوسني نظام پر مهال د جګړو د قربانیانو او پیښو انځورونه نندارې ته ایښودل شوي وو. نندارې ته ډلې ډلې کسان راتلل او د عکسونو په لیدلو به یې د جنګي مجرمینو د محکمې غوښتنه کوله. د دوشنبه په ورځ دا نندارتون د افغان ټولنیز عدالت غوښتنې انجمن په نوم د یو غیر دولتي سازمان لخوا جوړ شوی و. مهناز رستمی چې د وخت د جمهور رئیس حافظ الله امین په دوران کې پلار او څلورونه ترې تم شوی و، ازادي راډیو ته وویل:
سربیره پر دې چې 15 کاله تیر شوي، اوس هم داسې فکر کوم چې د هغوی جسدونه زما په وړاندې ټوټې ټوټې پراته دي. ډېر د ناراحتۍ احساس کوم. زه غواړم د دوی قاتلین، عاملین او هغه کسان چې وایي دوی ما وژلې محاکمه شي.
څو میاشتې وړاندې د هلند حکومت د نږدې 5000 هغو کسانو نومونه خپاره کړل چې په 1450 او 1458 کلونو ترمنځ د وخت د کمونیستي رژیم لخوا وژل سوي وو. د دې لیست له خپرېدو څخه وروسته په افغانستان کې د جنګي جنایتکارانو د محاکمه کولو خبرو یو ځل بیا زور واخیست. د افغان ټولنیز عدالت غوښتنې انجمن مشر ویده احمد وویل په افغانستان کې د جنګي مجرمینو د محاکمې د غوښتنې لپاره به په نورو ولایتونو کې هم همدارنګه نندارتونونه جوړ کړي.
هدف مو از برگزاری
زمنګل دی نندارتون څخه هدف د تیرو څلورو لسیزو جنګي جنایتونو تقبیح کول او د قربانیانو یاد تازه کول دي. له بده مرغه هغه کسان چې جنګي مجرمین دي دوی اوس هم په قدرت کې دي. متاسفانه زمنګ دولت یو فاسد دولت ملت دی. موږ به کوښښ وکړو آرام نه کینو، خپل ملت به خبر کړو، یو بل ته لاس ورکوو، تر څو دغه جنایتکاران د عدالت میز ته راکش کړو او له قدرت څخه یې وشړو.
په افغانستان کې تل د بیلابیلو مدني ټولنو او عامو خلکو لخوا دا غوښتنه کیږي چې باید د تیرو جنګونو جنایتکاران محاکمه شي. خو څو موده وړاندې د ولسمشر حمید کرزي وین ایمل فیضی په یو خبري کانفرانس کې وویل افغان دولت د هیواد په اوسنیو شرایطو کې تر عدالت ډیر د هیواد د ثبات مسله مهمه ده. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کندوز ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت یو استنادي دیوال جوړیږي. چارواکي وایي چې له دې استنادي دیوال سره به 15,000 جریبه زراعتي ځمکه د بغلان د سین له ګواښ څخه وژغورل شي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز ښاره د راپور برابر کړی.
د کندوز علي آباد ولسوالۍ کې د اوبو رسولو په یو کانال کار پیل شو. دا کانال چې په ترس کې به د دې ولسوالۍ د چارواکو او اوسیدونکو په وینا زرګونه هکتار ځمکه خړوب شي، کار په رسمي ډول پیل شو. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ ولسوال محبوب الله سعیدی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې کانال کار یو له هغو اړتیاو څخه ګڼل کېده چې لا د مخه دوی په دې اړه چارواکو ته وړاندیزونه کړي وو.
ولسوالی علی آباد و هزینه شم از طریق ریاست مبارزه علیه مواد مخدر پرداخت میشه.
نن دلته راغلی و د دې کانال د کارت پیل کېدو لپاره او پیسې هم د مخدره توکو پر ضد ادارې لخوا ورکړل شوي چې ټولیز لګښت یې څه باندې 3 میلیونه افغانۍ اټکل شوي چې 1.6 متره استنادي دیوال هم لري. له بل پلوه د سیمې اوسیدونکي هم د دې کانال رغول د خپلو ځمکو په خړوبولو کې یوه ستره اړتیا ګڼي. حاجي محمد ایکل د دې ولسوالۍ د پرمختیایي شورا رئیس او حاجي ارباب اسمت الله وایي چې د دې کانال په جوړېدو سره به ټولې هغه ځمکې چې مخکې له اوبو بې برخې وي اوس اوبه ورسېږي. یو تن له دوی څخه وایي:
زما نوم حاجي محمد ایکل د پراختیایي شوراګانو د علي آباد ولسوالۍ د ډډډي شورا رئیس یم. دا پروژه تقریبا 15,000 جریب په ځمکه ابیاري کوي او دې پروژې اهمیت قبلا ډېر مشکلات اوبو سره موږ په مشکلات سره مخامخ وو او په جوړېدو د دې استنادي دیوال سره تقریبا د ډیرو د قانونو مشکل حل کیږي او دا د علي آباد عمومي نهر دی. دا عمومي نهر دی، دا په ډیر لوړ سطح ډیری اوبه لري.
د یادول وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې د کندز په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره زیات کار نه شوي، خو لا ډېر ځمکې شته چې د اوبو کانالونو ته د خړوبولو لپاره اړتیا لري چې د چارواکو په وینا په دې ټولو پروژو به هم په راتلونکي کې کارونه پیل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د افغانستان د برښنا شرکت چارواکي وایي چې د هلمند په کجکی بند کې دوهم توربین نصبېږي. د دې شرکت چارواکي همداراز وایي چې د کجکی بند د برښنا ظرفیت به د دې نوي توربین له جوړولو سره چې د یوې بهرني شرکت لخوا جوړیږي له 150 څخه 500 میگاواټو ته اوچت شي. که څه هم له تیرو څو کلونو راهیسې امریکا د دې بند پر جوړولو کار کوي، خو د ناامنیو له کبله دا کارونه تکنی وو. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال سید کمال شاه عارف راپور ته.
د برښنا شرکت وایي چې د دې نوي تړون له مخې به د کجکی په بند 15 میلیونه ډالر نور ولګول سي. د برښنا شرکت رئیس عبدالرزاق سمدی وایي چې د دې پروژې لګښت هم د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي اداره ورکوي او د جی اف ای کنسلټنګ په نوم یو بهرنۍ کمپنۍ به یې تطبیق کړي. د دوشنبې په ورځ د برښنا شرکت او یادې کمپنۍ ترمنځ په دې اړه تړون هم لاسلیک سو. نوموړي وویل چې د دې پروژې په لومړۍ مرحله کې به 6 میلیونه ډالر د کجکی بند کې د برښنا د دویم توربین او ماشینونو د نصبولو پارزونه ولګیږي. د شاغلی سمدی پوینا د 2015 کال تر پای به په کجکی بند کې دویم توربین نصب سي. د وای جی اف ای چې دا طلبیه وړه ده، له دې کمپنۍ سره قرارداد کوو چې دوی هم مشاورین دي او هم ورسته پروژه تطبیقوي. دغه 15 میلیونه ډالر چې دغه پروژه لري ټول دوه پکیج ده. یو پکیج د مطالعې برخه ده چې څه کمبود وي هغه پوره کوي او دغه 6 میگاواټ چې کجکی کې اضافه کیږي کم برښنا نه ده، ډیره زیاته برښنا ده. د هلمند د کجکی بند دا مهال 40 میگاواټ برښنا د هلمند ځینو سیمو ته ورکوي او 12 میگاواټ د کندهار ښار ته ورکوي. ښاغلی سمدی ول چې ک د کجکی په بند کې لا زیات کار وسی، ظرفیت 150 میگاواټ برښنا ته هم رسیدای سي، نور ولایتونو ته هم برښنا ورکولای سي. د برښنا شرکت د معلومات لمخې د کجکی بند په 1990 کال کې د امریکا د متحده ایالات په مرسته جوړ شوی و، خو نامنې د دې بند جوړېدو په مخ کې لوی خنډ بلل کیږي. هلمند افغان افغانستان یو له ناکرار ولایتونو څخه بلل کیږي. په تیرو څو کلونو کې هم امریکا د دې بند بیا رغونې لپاره ځینې کارونه کړي، خو نامنوی ورته ستونزې جوړې کړي. په 2008 کال کې د دې بند یو توربین ته د موادو د لړډول لپاره 2000 برتنوي عسکر موظف شوی و چې په 15 ورځو کې دا مواد ورسول، خو هغه وخت د دې توربین د جوړېدو کار پاتې شو، ځکه هغه چینایي کمپنۍ چې د دې توربین د جوړولو کار پر مخ وړه د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه کډه شوه. اوس هم معلومه نه ده چې په روانو امنیتي شرایط کې به د کجکی په بند کې د برښنا دویم توربین نصب سي او کنه دا بند به همداسې نیمګړی پاتې سي.
په کندهار ښار کې د موټرو د پارکینګ ستونزې خلک له موټر لرلو بېزاره کړي. د کندهار اوسیدونکي وایي په ښار کې د موټر درولو لپاره هیڅ ځای نشته او خلک له سړکونو او پیادهروونو څخه د پارکینګ لپاره کار اخلي. د کندهار پولیس د چاودنو او نورو پیښو د مخنیوي لپاره پر واټونو او سړکانو د ولاړو موټرو ټایرونه پنچروي. محمد صادق رښتینی په کندهار کې د دې ستونزې ته یو کتنه کوي.
په کندهار ښار کې هر ورځ تر لسو زیات موټران لیدل کیږي چې پولیسو پنچر کړي او هندارې هم ورماتې کړي وي. پولیس وایي خلک په ناقانونه توګه پر واټونو او سړکانو موټر دروي او دوی د چاودنو او نورو پیښو د مخنیوي لپاره مجبور دي چې د خلکو د دې کار مخنیوي وکړي، خو خلک بیا د پولیسو د دې کار په عکس العمل کې د پولیسو پر ځای ښاروالي ملامتوي چې له کلونو کلونو راهیسې په ښار کې د پارکینګونو د جوړولو وعده کړي خو عملي کړي نه دي. د خلکو په وینا په ښار کې پارکینګونه نشته او دوی مجبور دي چې له واټونو او پیادهروونو د پارکینګ کار واخلي.
زمانه محمود مرجان دی. په ازرجی بابا کې موټر دروي، د سره پیسې کوم پیسې وړي دي، تقریبا 100,000 کالداري په موټر کې بچي وي چې پارکینګ نه و، د سړک پر غاړه موټر ودروي. د خانې د پورت سم چې راته سم موټر اندارې مته کړې او پیسې وړي ور سره، نو اولن موږ دغه مشکلات یې شو سره مخ مخ شوی.
زمانه محمد ظاهر دی. د ښار کې نشته، نو په ښار کې چیرې و پارکینګونه؟ دې څنګه نه درېدلې اسکار ورته وله زولاس زنده دلی یا مارکیټ تللی یو شی راخلی اگر از چیرې پنځه یو نه دو درې ور پنځه او څنګه مده داګه چې د پارکینګونه جوړ کې چې داخله درې مشران دي نو پارکینګ چني هغه شیر ودی.
په کندهار کې د شاروالي د ماستر پلان په اساس د نو مارکیټونو مسولین مکلف بلل سی وی چې په خپل مارکیټونو کې د موټرانو او